السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 او دلته په پراګ کې د سهار 9 بجې شوې دي. نن د 9 ورځ او د 2011 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 6 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان خبرونه کې بعد پاکستان او افغانستان په اړه یو شمیر ریپورټونه واوري، خو اول د اسرار عالم مومن نه تازه خبر ناورو.
اول د مهم خبرونو سره ټکی. امریکا د پاکستان لخوا د القاعده د یو مهم غړي یونس موریتانی د نیولو ستاینه کړې ده. د باجوړ جنسي د مامون سیمې هغه دیش تنه ماشومان چې د اختر په دویم ورځ وسلوالو طالبانو تختولي وو لا هم بیداره کړي. او د ناټو مشر اندري فوغ راسموسن ویلې دی په لیبیا کې د دوی میشن کامیابی ته نږدې دی او زر به سرته ورسیږي. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان لخوا د القاعده د یو مهم غړي یونس الموریتانی د نیولو ستاینه کړې ده. ویل کېږي د القاعده دغه مشر د امریکا په شمول د یو شمیر هیوادونو پر ضد د بریدونو منصوبې جوړې کړې وې. سپینې ماڼۍ ویلې دي د یونس موریتانی نیول د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان او امریکا ترمنځ د اوږدې ملګرتیا یو مثال دی. د دې نه وړاندې پرون د پاکستان پوځ ویلې وو الموریتانی سره د القاعده د دوو نورو غړو عبدالغفار شامی او مصرا شامی د بلوچستان د مرکز کوټې له شاوخوا نیول شوي دي. بیان زیاتوي د القاعده وژل شوي مشر اسامه بن لادن یونس موریتانی د دې لپاره ټاکلی وو چې په امریکا، اروپا او استرالیا کې د اقتصادي ارزښت اهداف په نښه کړي. د باجوړ جنسۍ د مامون سیمې هغه دیرش تنه ماشومان چې د اختر په دویم ورځو وسلوالو طالبانو تختولي وو لا هم بېداره کړي. دغه ماشومان چې د اختر په دویم ورځو وسلوالو طالبانو د افغانستان کونړ سیمې ته تختولي وو، د دوی څخه ځینې ملګري د پیښې ځای څخه په تښتېدو کې بریالي شوي وو، چې پکې یو تن ګلزمان د پیښې په اړه مشالېډو ته ویل:
منګ جی کلا ترکوټی اختر په ترز باندې منګ وختلو غرته تکه گاهی پاسه دوی منګاله ته سیل د پاره وختلو نه دی ځل ته بس منګ واوښتو اخا د افغانستان سیټ چکر د پاره به کله چې منګ نه نور مرګری ونیول شو نو هغه چې جوړې کړې منګ به تر اوسه کیږي په هغه ټیم منګ لا پته نو منګ تر اوسه پته ولګېدل چې دا طالبان دی او غیر واوښتل مز منګ کسانې ونیول.
د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ مشالېډو ته ویلي چې د تختول شو ماشومانو د خوشی کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. تاسو نه مشالېډو نه خبرونه اورئ. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د کراچۍ د بدمنۍ د اس خود نوټس کیس اوریدنه نن هم روانه ده. پرون د عدالت په کمره کې د خپلو دلایلو ورکولو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند وکیل افتخار ګیلانی غوښتنه وکړه چې سپریم کورټ دې د سند کورونو چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا هم عدالت ته راوغړي. نوموړي زیاته کړه ذوالفقار مرزا چې کوم تورونه لګولي دي د هغې نویت ډیر سخت دی. یره دی وی چې د سپریم کورټ وروسته له هغې د کراچۍ د بدمنۍ د خپلې خوا نوټس واخیستو چې په دغه ښار کې په فرقه ځنختو او هدفي وجنو کې په سلګونو عام وګړي وژل شوي دي. د ناټو مشر اندري فوغ راسموسن ویل دي په لیبیا کې د دوی میشن کامیابی ته نږدې دی او زر به سرته ورسیږي. نوموړي ویلې چې دا به د ناټو کونسل پریکړه کوي چې کله خپل عملیات ودروي او دا به د پوځي قومندانانو په مشوره وي. نوموړی وایي کله چې موږ ته اندازه ولګي چې خطره له منځه ولاړه موږ به عملیات ودروو. که څه هم زه خاص نیټه نشم ښودلی، خو په دې عقیده یم چې دا به ډېر زر سرته ورسیږي. بلخوا د لیبیا د عبوري حکومت مشر ویلی دی د مومر قذافي دوه زامن د بن ولید ښار څخه تللي دي، خو د مومر قذافي د اوسېدو ځای لا هم نه دی معلوم. بلخوا چین ویلی دی په داسې حال کې چې په لیبیا کې د مومر قذافي رژیم په ختمېدو دی، د دوی کپنو قذافي ته وسله نه ده ورکړې. د چین لخوا دا بیان وروسته له هغې راغلی دی چې داسې رپورټونه وو د ملګرو ملتونو د بندیزونو باوجود د چین د وسلو سرکاري کبنو په مومر قذافي د ملیونو ډالرو د وسلو خرڅولو وړاندیز کړی وو. برتانیا ویلي دي دوی به د هغه تورونو پلټنې کوي چې پکې ویل شوي د دوی هیواد لیبیا ته په شکمن ترهګرو منتقل کولو او هلته په هغوی تشدد کولو کې ککړ وو. د برتانیا لخوا دا بیان وروسته له هغې راغلی دی چې په ترلاسه شوو دستاویزاتو کې ویل شوي د برتانیا او امریکا استخباراتي ادارو او قذافي رژیم ترمنځ نږدې اړیکې وې او دوی په ګډه شکمن ترهګر د پلټنو لپاره لیبیا ته منتقل کړي وو. د دستاویزاتو له مخې برتانیا او امریکا د هغه پلان هم څخه خبر وو چې تر مخه یې د یاغیانو مشر عبدالحکیم بلحاج ته د قید سزا ورکړی شوې وه او پرې تشدد شوی وو. بلحاج اوس د نابلس پوځي کمانډان دی او غوښتنه یې کړې ده چې برتانیا او امریکا دې د دننه بخنه غواړي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په تیر کال کې یو کمیسون هم جوړ کړی وو چې دا رنګ د دې تورونو تحقیقات وکړي چې د دوی استخباراتي ادارې په بل ځمکه په سختدریزو د تشدد څخه خبر وو. د ایران د اټومي پروګرام مشر ویلی دی دوی دا وړاندیز ورکړی وو کچری بندیزونه تر لرې کړی شو نو دوی به د 15 کالو لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي تنصیباتو د څار ادارې ته د خپل اټومي پروګرام د پوره څارنې اجازه ورکړي. خو د ایران د اټومي پروګرام مشر فریدون عباسی دا نه دی ویلی چې هغه دا وړاندیز کله ورکړی وو او د پوره څارنې نه د هغه څه مطلب دی. د اروپایي اتحاد د بنو چارو مشر کیترین ایشتن ویلی دی لومړی ایران لره پکار دی چې خپل اعتماد بحال کړي نو رنګ بیا به ترې روس ته کوم بندیزونه لرې کولی شي. ملګرو ملتونو د یورینیم د غنی کولو په سزا کې په ایران باندې څلور وارې بندیزونه لګولي دي. دا غنی شوی یورینیم د اټومي وسلو په جوړولو کې استعمالېدای شي خو ایران وایي د دوی اټومي پروګرام د پرامن مقصدونو لپاره دی. شام د بشري حقوقو ادارې ریډ کراس ته اجازه ورکړې چې په دمشق ښار کې د دوی د مرکزی جیل دوره وکړي. څېړونکي وایي دا ګام به مرسته وکړي چې د هغه زرګونو خلکو قسمت په ډاګه کړي کوم چې د 15 میاشتو راهیسې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاسون پر مهال نیول شوي او قید دي. دا اعلان وروسته له هغې مخته راغلی چې د ولسمشر بشار الاسد وفادار پوځ په ټول هیواد کې د جمهوریت پلو مظاهرو د ختمولو او ترکیه ته د کړه کوونکو مخه نیولو دوران لس ولسي وګړي وژلي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په روان خبری سات کې بواوري د پاکستان په وزوای د بلوچستان په کوټه کې د القاعده درې مهم غړي نیولي چې پرې د سیمه یو سیډونکو وایي
القاعده د مخکې نه کافی کمزور شوی ده. یونس او موریتانی ورسره دوه نور کسان چې نیول شوي زما په خیال القاعده دې سره کافی کمزور شوی ده.
د باجوړ قبایلی سیمینار د تختول شوو ډیر شو ماشومانو یو ملګری وای دوی ته دا معلومه نه و چې وسوال طالبان په دغه سیمو کې موجود دي او زیاتوي.
ما مرګره دې دا غنوم چې کومه امان الله دې دا عرب لار خو بالکل لکه مکمل بس په غزي په سره کنن دی ونه شو دې کنه مور چې کومه د بس هغه روټې نو خلټول او راځي په خوب نه کوي ټول اس په جاړي.
په کابل کې د بهرني سوالګرو زیات شمیرې په اولس کې پښتنې راوچتې کړې دي.
الله بکا کالا چیا گوشه معنا سمجھاو
بلوچ بلوچ خیرات دې
اور کو بات کې تم زیر اب نه دګه سارا گړبړ لړ گئے هم سند کای.
او د وزیرستان د ادبی او کلتوري حالو زلو په اړه هم ریپورت لرو.
دوی ځان ته صلح خوښوي مونږ ته یې جنگ راوړي دا زندان پیژنو دا توره دا میدان پیژنو.
مشال سره یې واوري. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته د پاکستان پوز اطلاعاتو څنګه ایس پی آر له اړخه د یوې خبر پاڼې لارې اعلان شوه چې پوز د القاعده درې مهم غړي په کوټه کې نیولې دي. په نیول شو کې یو یونس الموریتانی هم شامل دي کوم چې د القاعده د نړیوالو عملیاتو مشریات شوه. د دغه دریو کسانو له نیول کېدو وروسته د القاعده راتلونکي بسنګوي او د دې کسانو نیول کېدل د پاکستان او امریکا لپاره څومره اهمیت لري نیاز مساخل یې تفصیل راکوي.
تیر ماشام د پاکستان پوز اعلان وکړی چې دوی په کوټه کې د القاعده درې مهم غړي نیولې دي. په دې کې یو یونس الموریتانی دی کوم چې د القاعده د نړیوال عملیاتو مشر یاد شوی دی. له دې سره دوه نور مهم غړي عبدالغفار الشامی او مساره الشامی هم نیول شوي او دوی هم د القاعده مهم کسان یاد شوي دي. دا چې د القاعده د دغو درو مهمو غړو د نیولو وروسته دا د القاعده لپاره څومره د توان خبره ده. د دفاعي چارو پوهان او څېړونکی بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه د دې پوښتنې په ځواب کې ومشال تویل
زما په خیال القاعده د مخکې نه کافی کمزوره شوې ده. خاص کر اسامه بن لادن نه پس چې کوم دی نو هغې سره ډېر کم لیډران داسې دي. ایمن الظواهری ډېر پاپولر نه دی مقبول نه دی او زما په خیال القاعده به هغه صحیح طریقې سره کامیاب نه شي. بیا د هغې نه پس د هغې بل یو مضبوط ګر چې وو هغه عطی عبدالرحمن وو نام د بله میاشت کې وژل شوی دی. زما په خیال د هغې نه پس د یونس الموریتانی او ورسره دوه نور کسان چې نیول شوي دي زما په خیال القاعده دې سره کافی کمزوری شوی ده.
بریگیډیر ریټایرډ محمد شاه زیاتوی د القاعده د درې مهم غړو او په خاصه توګه د یونس المریتانی نیول کېدل په موجوده وخت کې د پاکستان او امریکا دواړو لپاره ډیر ارزښت لري. په داسې حال کې چې د ریمنډ ډیویس او ایبټ آباد له پیښو وروسته د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې وې، نو آیا د یونس المریتانی له نیولو وروسته به دا اړیکې اوس یو څه برابرې شي او که څنګه؟ دا پوښتنه مې له څېړونکي او د دفاعي چارو پوهان بریګیډیر سات څخه وکړه. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې وویل:
د اعتماد سازل چې کومه فضا خپل فلحال فقدان دی د پاکستان او د امریکا په طبقاتو ترمنځ، خاص کر استخباراتي او عسکري مالکینو، هغه به زما خیال دی چې دا اعتماد سازی به یو داخه یو مثال وي او په دې نه څه معلومات راووتل او دې باندې مزید پیشرفت بیا ملکونو وکړو په استخباراتي معلوماتو باندې. نو دا به د طبقاتو په استخباراتي چې کوم دی نو دا به یو لومړی قدم وي، ځکه چې اوس خو د خاص کر د ریمنډولس دغه واقعي نا پس د دوړو تعلقات چې کوم دی خاص کر د اسامه د مرګ نه پس د ډېر زیات تشدد شي.
د القاعده درې مهم غړي په داسې حال کې په بلوچستان کې نیول کیږي چې امریکا په وار وار د طالبانو د کوټې د شورا خبره کړي، خو پاکستان یې لمنولو همیش انکار کړی. څېړونکو وایي د یونس المریتانی او نور غړو نیول کېدل و امریکا ته دا پیغام ورکول دي چې یو پر بل دي باور وکړل شي، ولې چې د سوچه معلوماتو او استخباراتي باور پر بنسټ نورې لاسته راوړنې هم کېدای شي. دا دې هم یادوي چې د یونس المریتانی نیول کېدل په بلوچستان کې د القاعده او طالبانو د مهم غړو د نیولو لومړی پیښه ده، او دغه پیښه د سیړونکو په وینا د بلوچستان جغرافیایي او ستراتیژیکي اهمیت تر پخوا ډیر سیوا کړی. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
زو قبایلی سیمې باجوړ ته چرته چې د ماموند قبیلې سره تعلق لرونکي دیرش ماشومان چې د اختر په دویمه ورځ وسلوالو طالبانو تختولي لا هم نه دي راخلاص شوي. د دغه هلکانو یو ملګری ګلزمان چې په هغه ورځ په تیښته کې کامیاب شوی وو، مشال ریډیو ته وایي دوی ته دا معلومه نه وه چې وسلوال طالبان به یې تختوي، او زیاتوي دوی سنه څه درې کاله پس دغې سیمې ته د سیل لپاره ورغلي وو. د ګلزمان نه د مشال خبریال فواد علی شاه د دغه پیښې تفصیل پوښتلی.
جی منگا خو زمان مغل زمان دے منگ در خو سیدون کیس منگ جی کلا بلکوٹی اختر پا رزبانی منگ وقت لو غرطا دکا گاہی پاس دوی منگ آگا تا سیل دا پارا وقت لو دے منگ دا خلق ستعداد نو کسان ما شمان دیر زیدو زمان سنورا منگ دا چکر دا پارا وقت لو آل تا بس منگ وا اختو آخوا دا افغانستان سیٹ چکر دا پارا بے کلا چا زمان نور مرگری ونی ولسو نو آبو چگی جوڑی کلی منگ بیتر آو چس کی دو
تا سو کولی دو چه سمرا کسانو یعنی طالبان چه کم رووت و اغا سمرا کسانو
وقتی خو اغا دو کسانو چه کل رو
دا مراته وویل چې تاسو تالته کې فوج وو هغه ایسار کړي وای یا هغه درته ووایي چې لاړ شه حکومت ته طرفه خو سنو تاسو
تعداد ډېر زیات و د ماشومانو چې تقریبا 1500 ماشومانو لکه هغو کنټرول نه و چې لکه ایسار کړي وی که نه ډېر زیاتو ماشومانو لکه هغه واوښتل آخوا څوک یو سیټ ته لاړ څوک بل سیټ ته لکه سیال دپاره تېرو اختر ورځ وه تقریبا دا خوشحالي ډېر وخت بعد مونږ راغلي او مونږ تېرې د چکر دپاره نو لکه هغه د حکومت کنټرول نه و
نو فوج در باندې سواز مواز کړی و چې مزه یا لاړ شي
فوج خو کسان په تتېړو به هم وال په چکو به هم وال ماشومان لکه ډېر زیات
طالبان پلار یا هغه چې دی هغه لښکرو کې دي مونږ خلاف کړي، نو تاسو پلان ران رښتیا دا دي او که نه هغه اسې دا دعوه کوي؟
لکه مونږ خو داسې لکه زه پلاران چې کوم دي نو هغه لکه مونږ د ملکانو سره اوسېږو، لکه د امن دپاره لکه جرګې مرګې یا داسې سوال مال شوی نور څه داسې دغه نه دي شوي، نو داسې ډس شوی دی نه بل څه داسې دغه شوی، لکه سوال او دغه د امن دپاره د ملک دپاره لکه جرګې مرګې شوي دي خامخا کې تېرېږي.
اوس دا کوم ماشومان چې اغوا شوي دي د هغوی په مور او پلار باندې څه تېرېږي، څه حالت دی د هغوی؟
ما مرګری دی، دا هغه نوم چې کوم دی امان الله دی، دا هغه پلار خو بالکل لکه مکمل بس په هغه ځي پسې لکه نن لیونی شوی دی که نه، مور یې چې کومه ده بس هغه روټۍ نه خوري، ټوله ورځ ژاړي، شپې خوب نه کوي، ټوله شپه ژاړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
د پاکستان په ډیرو برخو کې د ډینګي ناروغي مخ په زیاتېدو ده چې لوی سبب یې د ډنډ اوبو زیاتوالی بلل کیږي. دا مهال یوازې په پنجاب کې څه د پاسه 1400 کیسونه رجسټر شوي دي. همداشان د صوبه خیبر پښتونخوا او سرخار اسلام آباد اسپیتالونو کې هم د ډینګي ناروغان داخل شوي دي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
ملک د ډینګي تبي خورېدو لړۍ روانه ده چې پکې د ټولو نه زیاته شمېره پنجاب صوبه کې ده. د پنجاب د صحت محکمې د یو چارواکي وینا ده چې دوی د ډینګي تبي نه بچ کېدو لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او دې لړکې ټول اسپیتالونو کې خصوصي انتظامات کړي دي. د پنجاب د صحت محکمې د ډینګي تبي د انتظامی چارو مشر اډیشنل ډایرکټر ډاکټر عبدالرزاق لاهور او د پنجاب نورو سیمو کې د ډینګي تبي مریضانو په حق له مشال ریډیو ته ویل
1414
لاہور میں،
سب سے زیادہ جو ہے نا ہمارے تین ٹاؤن میں
1550 او 55 پنجاب کی دی او دیکھے 1440 صرف د لاہور سره تعلق ساتی او د ټولو نزیات لاہور درې ټاونونو کې خلک متاثر شوی دی چې پکې ګلبرګ ټاون، علامه اقبال ټاون او د چاونی علاقہ دا. اصل کې د لاہور په دې علاقو کې غټي غټي بنگلی دی او د هغه مخته غټ غټ چمنونه جوړ کړی شوی دی او چې کله د هغه په گملو کې اوبه ودرېږي نو هغه نه د ډینګي تبې ماشه پیدا کیږي. دا وخت لاہور کې مختلف اسپیتالونو کې د ډینګي طبي مریضان داخل دي، خو دې کې د زیاتره علاج شوی دی او خپل کورونو ته لیږل شوی دی.
پیښور او خواوشا سیمو کې هم د ډینګي طبي متاثرین اسپیتالونو ته را رسول شوی دي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر سید ضیاء الحسن مشال ریډیو ته ویل
دے ٹائم کے آپ ہزارہ ڈویژن کے ٹوٹل کنفرم کیسز چی دی دو کیسز اسے پورے منگتا آفیشلی رپورٹ شوی دی اور پشاور کے دو کیسز اسے پورے رپورٹ شوی دی اور یو کیس چی دی آغا نوشیرہ کے رپورٹ شوی ہو جو منگا سدیشن سے ڈیتھ رپورٹس وغیرہ نیشت.
ڈاکٹر ضیاء الحسن ضیاء تکلا چی خیبر پختونخوا کے دا محکمہ صحت لخوا دماشونا دا بچ کے دو لپارا سپرے گان روانی دی اور دے لڑکے اسپتالوں کے تجربہ کار ڈاکٹران ہم لگولے شوی دی. نموڑی دا ڈینگی تبی نا دا بچ کے دو لپارا دا اختیار تدابیر په اخلا مشال ریډیو ته صداسي ویل
دې بچاو خدا دې چې مونږه خلکو ته دا وایو کدي چې دا ماسکیټو چې دې دا زیات په فریش اوبو کې زیات وي، کده دا د ملیریا ماسکیټو چې هغه غندو اوبو کې زیات بریډینګ دغه کیږي دې فریش اوبو کې، نو مونږه دا وایو چې دا کورونو کې چې کوم دا واٹر کولر دی یا روم کولر دی یا دې شاندا گملی دی یا دا واز دی دغه دی یا بالٹی چکم دی چی دا کم چرتم وینو دا دا دے کے دے اوبن نساتی نمبر وان، نمبر ٹو دا دے کبیا سو کو بدا رکیم نچ سر بند بل چکم دے کورنو کے دا مچر دانے دا جالے چی دی چی دا دے سلور طرف نا دا دے پکی وہ لگی دے کڑکو مڑکو کے بل دا دے چکم خلق چی اوپن دا رکی سم سملی دا رکی گی نواغی پکار دے چی مچر دانے دے استعمالی
تیادوانی والدہ چی اسلام آباد کے ہم دا ڈینگی تبی مریضان اسپتالونو تا راوڑے شوی دی. پیمز اسپتال دیو چاروا کی دوینا ترمخا چی پیمز اسپتال تا دو دا ڈینگی تبی مریضان اختر کې او یو مریض د تیر اتوار په ورځ راوړی شوی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم د مشال په خبرونو کې زو خیبر ایجنسی ته چرته چې د تیر زیارت په ورځ د لوړګي په بازار کې یو شمېر دوکانونه او کوکې د بجلی د اور له لګېدو سوځېدلې وو چې دوکاندارانو ته ډېر لوی اقتصادي زیان رسولې. هغوی له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې مالی مرستې دې ورسره وشي. نور حال له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری ناورو.
د خیبر جنسی په لوړګي بازار کې د تیر زیارت پورز یو شمیر دکانونه او کیبنې د بجلی د اور لګیدو له امله سوځېدلی وو. د دغه بازار د دکاندارانو په وینا لکونو روپۍ زیان ورته اوړېدلی دی، خو له تر دې دمې نور سره د معاوضې یا مالی مرستې په اړه باندې چا تماس نیولی دی او نورته پولیټیکل چارواکي د دغو دکانونو او کیبنو د بیا جوړولو اجازه ورکوي. دوی وایي چې په دې دکانونو او کیبنو کې ټول مالونه وسوځېدل او اوس بیروزګاره ناست دي. د دغو دکانونو او کیبنو یو څو مالکان د خپلو زیانونو او غوښتنو په اړه باندې مشال ریډیو ته وایي:
زما وحیدالله نوم دی. زما شوز دکانو کم از کم شلو لک روپو مایلو او دو لک روپو مرمهروي، تقریبا دویش لک روپو نه زیات نقصان خالی زما شوی. کار دی چې هر سړي له خپله چې کنا ده پورې اندازه معاوضه ورکړه.
سیف الرحمن ماښام لاړو دکان بند کړ، سبې پنځه نیم بجې رالو دکان ووسو، اتو لک روپو مالو پکې دو لک روپو دا سامان جوړ کړی مو، ون لس لک روپۍ مونږ نسخان شوی دی. حکومت مونږ له اجازه نه راکړې، اجازه راکړه که پاخه جوړی پاخه جوړ کړه کینی، حکومت ته مارکیټ جوړ کړه. مونږ بولا خپل پیسا ورڅ ورکړه حکومت ته، حکومت افکار چې مارکیټ ته جوړ کړه.
محمد نبی مالته دکانونه ودرې، یو د چرګانو، یو جنرل سٹور، یو کسابه. مونږ کارم بند کړه، بل مونږ قرضدار یو. مونږ دایو چې لام د خپل ځای ته پری چې کبنی مې بنی ولګو، تقریبا 500 نه 700 کسانو پورې مونږ دستی بس در په دیره کې. سو ول ز سره درو بچی نو سناسته ما الله پاک او درګام پاک ذات خو کې در رقم لګي.
په دې حکلمو چې کله د لوړګي مرستیال پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک رائے واخیسته، نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په لوړګي بازار کې چې په کومه ځمکه باندې دغه دکانونه جوړ شوي وو، نو هغه یوه سرکاري ځمکه ده، او تر څو مو چې د خپلو لوړپوړو چارواکو سره پرې خبرې اترې نه وي شوي، نو تر هغې ورته د دغو دکانونو او کیبنو د بیا جوړولو اجازه نشم ورکولی. او ماویزې او مالی مرستې دپاره د دوی مونږ ته خپلې عریضې راکړي، نو هغه به ورله هم خپلو لوړپوړو چارواکو ته ولېږم. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار.
اوس هم په خبرونه کې زو افغانستان ته، چرته چې د سری میاشتې د مرستنونو ریاست وایي هغه بهرني سوالګر چې د مرکز کابل په ګډون په لویو ښارونو کې لیدل کیږي، د سوال تر نامه لاندې ورانکار ډلو ته فعالیتونه کوي. خو یو شمېر دغه بهرني سوالګر بیا وایي چې دوی یوازې د اقتصادي ستونزو له امله افغانستان ته تللي دي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت هم امنیتي وضع ته په کتو په ښارونو کې د بهرنیو سوالګرو یا خیرات غوښتونکو د شمېر په زیاتوالي اندېښمن. نور تفصیل د زکیا غیاسی نظیر په دې رپورت کې.
په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د افغان سوالګرو ترڅنګ یو شمیر بهرني سوالګر تر سترګو کیږي چې شمیر یو ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دغه سوالګر چې ډیری پاکستانیان دي، که څه هم په ژبه نه پوهیږي، خو د کابل ښار په بیلابیلو واټونو کې له خلکو خیر غواړي. که څه هم د بهرنیو سوالګرو په اړه دقیقه احصایا نه ده موجوده چې اوس مهال په افغانستان کې موجود دي، خو د ځینو معلوماتو له مخې دوی د موجوده سوالګرو په سلو کې 40 برخه جوړوي. د دې سوالګرو له ډلې نه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په زیات شمیر کې افغانستان ته راغلي.
موږ دلته ګدایي کوو. زه د سند ایالت اوسیدونکی یم. هلته سیل راغلی و، تاسې به سیل نه وي لیدلی. هغه کورونه ورانوي. زموږ د کورنۍ غړي لس کسه دي. هلته زموږ خلک موږ ته خیر نه راکوي. دلته ټوله ورځ د خلکو په پښو کې لوېږو. 200 یا 200 روپۍ وګټو. تاسو خو مسلمانان یئ، موږ ته خیرات راکړئ. موږ غریبان یو، ماشومان مو تغذیه ته اړتیا لري. افغانستان کې جنگ نشته، دلته ډالر دي، ټول خلک شتمن دي. مونږ بے وزله یو او گدائی کوو.
ادھر کی ادھر جنگ، ادھر ڈالر، یہ لوگ سارا امیر لوگ، ہم غریب لوگ.
بلوچ اسو کوٹیا بلوچ زدا کوٹی بلوچ یم. حال تحصیل راغلی و ز غریب یم، نو گدائی کوو. ز دی گوڈی ل پرسل یا 200 روپے پیدا کوو او بس.
بس 200 بس روٹی کھاتے بس.
بلوچستان کوٹیا
زه د کوټې بلوڅ یم، سیل راغلی و، مونږ زیانمن کړو، خیر ټولوم، غریب یم، نو څه وکم؟
غریب لوکه کیا کړم؟
خو د دې پاکستانی سوالګرو د خیر راټولولو لبنې یو شمیر کابل خاریان ډیر زړه تنگ شوی او له حکومت څخه غواړي چې د دوی په راټولولو او خپل هیواد ته د استولو په اړه چټک اقدام وکړي.
غزای خان یو تن د هغه څنګه فروشنده د مکران ولا ورور دا اصل دولت اړه لري باید ټول ټول کې ولا متاسفانه
بهرنی سوالګر شي په واټونو کې په خیر ټولولو بوخت دي، دا عادي خلک نه دي بلکه د ځینو جاسوسي شبکو لپاره کار کوي. د سر میاشتې د مرستونونو مشر ډاکټر احمد الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د بهرني سوالګر چې ډیری پاکستانیان دي د خیر ټولولو تر نامه لاندې نور ورانکاره فعالیتونه کوي. دی وایي د سوالګر د افغانستان په مرکزي او هغو نور ولایتونو کې ډیر تر سترګو کېږي چې له پاکستان سره ګډه پوله لري.
طبیعي توګه اوس پیلان ښکارا توګه دوی وایي چې موږ د دې په خاطر باندې چې اقتصادي وضع مزری پده او پاکستان کې خلق د دې په خاطر باندې چې یا خیر نه ورکوي او یا الته داسې رواج نسته، نو ځکه دوی افغانستان ته مخه کړې ده. خو زما په نظر باندې اصلي هدف شاید دا نه وي، د دې تر شا شاید نورې لاسوهنې وجود ولري، شاید د دوی نه په قاچاقو انفجاري موادو او نورو جاسوسي کارونو کې کېدای شي کار واخیستل شي او دا بعضي شواهد هم وجود لري چې داسې کارونه شته.
د ښاغلي احمدي پر وینا دوی د سوالګر په وار وار له ښارونو راټول کړي او په کابل کې د پاکستان سفارت سپارلي، خو سفارت دغه کسان ته خوشی کړي او په دې اړه بیا افغان حکومت ته روښانه او معجزه جواب نه دی ورکړی. ښاغلی احمدی وایي دوی داسې یو طرحه جوړه کړې چې له تصویب وروسته به قانوني بڼه ومومي، څو هغه سوالګر چې له خیر ټولولو منع شوي که چیرې په مقرر ډول په خپل کسب ولیدل شي نو د میاشتو او کلونو د بند په سزا به محکوم شي. د کورنۍ چارو وزارت هم په افغانستان کې د پاکستاني سوالګرو د شمیر په اړه اندېښمن دی او وایي چې دا وزارت به له دغو کسانو سره قانوني چلند وکړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې دوی به د دې سوالګرو په راټولولو اقدام
اوس مهال دا نسم پیدا ولی چې ګواکې دوی دي یا دغه کسان دي په کوم تخریبي اعمالو کې یا په نورو جرایمو کې لکه وړوکې وغه جرایمو کې دوی دي شریکي، دا نسم پیدا ولی زموږ سره دغه اندېښنه پخ چې دغه دوی کسان جرایمو په زیاتوالی کې دوی لاس ولري دا دیو اندېښنه ده. موږ د خپل بررسیګانې کوو په ښارونو کې او دا کسان به زموږ د نظر تر لاندې.
د مرستونو نور ریاست چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې یوازې په کابل ښار کې 4,388 سوالګر ټول کړي چې له دې ډلې 1,540 پاکستاني اتباع دي.
په کابل کې زموږ همکارا زکیا غیاسی وا اوس هم راځو یوې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي ورسپاڼه واسټریټ جنرل د افغانستان په مرکزی پوځي اسپیټال کې د ډاکټرانو او نرسانو لخوا د شو درغلو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې مهم ټکي درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
په ورسپاڼه واسټریټ جنرل کې لیکواله ماریا ابي حبیب په خپل یو مقاله کې لیکي هغه امریکایي چارواکي چې د افغانستان په مرکزی پوځي اسپیټال کې ګمارل شوي وو تیر کال یې په دغه اسپیټال کې یو شمېر حیرانوونکي مسلې مخې ته راوړي. دغه چارواکي وایي په یاد شوي پوځي اسپیټال کې جو بل پوځیان د معمولي مرضونو او د خوراک د نشتوالي له وجې مړ کیږي او په درغلې ککړ ډاکټران او نرسان د خوراک او بنیادي درملنې لپاره رشوت غواړي. په اسپیټال کې د امریکایي چارواکو لخوا واسټریټ جورنال ته وړاندې کړل شوو ثبوتونو له مخې که څه هم ډېر وړاندې په اسپیټال کې روانې درغلې په ګوته کړې شوې وي، خو د دې باوجود څو میاشتې وروسته هم په درغلو کې د ککړ ډاکټرانو پر ضد ګامونه وانخیستل شو. لیکوال زیاتوي د افغانستان چارواکو لخوا په دومره لویو درغلیو غلي پاتې کېدل ښایي چې د ولسمشر کرزي په انتظامیه کې کرپشن زیات نفوذ کړي. یو افغان پولیس چې علي حضرت نومېدو د طالبانو لخوا جوبل کېدو وروسته په دغه داود نومي پوځي اسپیټال کې د درملنې لپاره داخل کړی شوی وو. وروسته ورځې یې په لوګه کې تیرې کړې وې. د نوموړي ورورو شیر حضرت خپل ځمکه په دې غرض خرڅ کړه چې ډاکټرانو او نرسانو ته د خوراک او درملنې په بدل کې رشوت ورکړي. همداراز علي حضرت د تیر کال د دسمبر د میاشتې په 28 نیټه په اسپیټال کې مړ شو. د علي حضرت ورورو شیر حضرت وایي د دې وروستو په ننګرهار ولایت کې د دوی د خپلوانو څخه یو تن هم نه غواړي چې په افغان ملي اردو کې شامل شي. نوموړی وایي که د هغوی خیال نه ساتل کیږي نو ولې هغوی د ملک خدمت وکړي. لیکوال لیکي دا قسمه احساسات یو پوښتنه راپورته کوي، او هغه دا چې څرنګه به افغان ځواکونه د طالبانو پر ضد جنګیږي چې یو وار امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. داود هسپتال په افغانستان کې د افغان امنیتي سرتیرو لپاره مرکزي هغه دی چې امریکا کې د والټر ریډ آرمی میډیکل سنټر سره تړل شوی دی. مقاله کې راغلی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی مشر جنرال ډیوډ پیټریس په خپل د یوې غونډې پر مهال د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د داود پوځي اسپیټال مسله راپورته کړې وه. امریکایي چارواکي وایي همدا دغه وروستو داود پوځي اسپیټال لوی پرمختګ کړي، د مریضانو پکې په ښه توګه خیال ساتل کیږي او په باقاعده توګه درملنه پکې هم روانه ده. دغه رنګ د مارچ په میاشت کې جنرال ډیوډ پیټریس خبریالانو سره په خپلو خبرو کې داود اسپیټال ته په اشاره ویلي دا په افغانستان کې د کرپشن پر ضد د امریکا لویا کامیابی ده.
اسرار عالم مومند وو اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. بیا هم اسرار عالم مومند ته ورزو چې د خبرونو سټی کې تر واورو.
امریکای د پاکستان لخوا د القاعده د یو مهم غړي یونس موریتانی د نیولو ستاینه کړې ده. ویل کیږي د القاعده دغه مشر د امریکا په شمول د یو شمېر هیوادونو پر ضد د بریدونو منصوبې جوړې کړې وې. د باجوړ جنسي د مومن سیمې هغه دښتنه ماشومان چې د اختر په دویم ورځو وسلوالو طالبانو تختولي وو لا هم بے درک دي. د پاکستان سپریم کورټ لخوا د کراچۍ د بدمنۍ د اسخود نوټس کیس اوریدنه نن هم روانه ده. د ایران د اټومي پروګرام مشر ویلي دي دوی دا وړاندیز ورکړی وو کچري بندیزونه تریلر کړی شو نو دوی به د 15 کالو لپاره د ملګرو ملتونو د اټومي تنصیباتو د چار ادارې تر خپل اټومي پروګرام د پوره څارنې اجازه ورکړي. او د ناټو مشر اندري فوغ راسموسن ویلي دي په لیبیا کې د دوی میشن کامیابی ته نږدې دي او زر به سرته ورسیږي. بلخوا چین داسې تورونه رد کړي دي چې ګینې دوی په مرکزافي د وسلې خرڅولو وړاندیز کړی وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي.
نن مقامی ورسپانو خپل اداریو کې مختلف موضوعاتو ته کتنه کړې ده. جنگ ورسپانو خپل ادارۍ کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د ذوالفقار مرزا لخوا په وزیر داخله رحمان ملک باندې د لګولې شو تورون لړکې رحمان ملک د جوډیشل کمیشن په ذریعہ چې کوم تحقیقاتو درخواست کړي دي د هغې بجاج اغستې شي. ادارۍ لیکي چې صدر آصف علي زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او رحمان ملک درې واړه ډیر نږدې ملګري دي او هم په دې سبب د رحمان ملک بیانونو ته اهمیت ورکولی شي. ولی د ولس د دې سره هیڅ تعلق نشته چې رحمان ملک یا صدر یا وزیر اعظم څومره خمل ګری دي یا سکوي. دولت صرف او صرف د امن او خوشحالي او ترقی سره کار دی او بیا په تیره تیره کراچۍ کې چرته چې د هر جبې ویونکو اوسېږي د هغې د امن تباه کېدو خو په هیڅ صورت کې ولس اجازه نه ورکوي. نو باید چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د رحمان ملک د بیانونو یا د بل د خبرو په ځای خپل ټوله توجه د کراچۍ صورتحال اړختره وګرځوي. کراچۍ کې د بدامنۍ ختمول د حکومت بنیادی فرض دی او د ولس جمهوری حق دی. د پیښور نخبریدونکي آج ورسپانې هم په سناسه جوړ د رحمان ملک موضوع سیړلې ده. آج ورسپانې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د رحمان ملک په درخواست به غور کولی شي. ادارې لیکي چې دا ډیره خبره ده چې د ذوالفقار مرزا د بیان لړکې جوډیشل کمیشن جوړ کړی شي، بلکې دا به نور هم خشي چې دغه کمیشن رښتیا رښتیا عوام ته د میډیا په ذریعہ باندې وړاندې کړي. نو باید چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زر تر زره د جوډیشل کمیشن جوړولو اعلان وکړي. دارنګ باندې یوازې د رحمان ملک د زړه منشا پوره شي، بلکې د ولس په ذهنونو کې راپورته شوی سوالونه به هم جواب شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د روزي میاشتې په ختمېدو باندې د پیښور خار په مختلفو هوټلونو کې خراب غوښه او د بیمار او مردارو چرګانو غوښه خرڅولی شي او دا کاروبار په خشن روان دی. ادارې مخ په وړاندې لیکي چې دا ډېره د فکر وړ خبره ده او دې لړکې حکومت له پکار دی چې کوټلي ګامونه پورته کړي او د ضلعي انتظامی سره سره محکمې خوراک له هم پکار دي چې په مار ډلې تیاری کړي او د تاسې خلکو خلاف کاروانی وکړي څوک چې دې کار کې ککړ وي. ادارې لیکي چې د دې عمل نه قبل به اولس یو خوا د مردار غوښو خوراک نه بچ شي او بل طرف ته به د هغوی د صحت خیال هم وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په روان وخت کې ایشیایي هیوادونه مجبور دي چې د خپل اولس د پرمختګ لپاره کار وکړي. اخوا واشنگتن پوسټ لیکي د 9/11 پیښې وروسته امریکایان په یو نه ختمیدونکي جنگ کې ژوند کوي. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي په دې رپورت کې اورو. پاکستانی ورځپاڼه ډیلی ټایمز لیکي په ایشیا کې جغرافیایي بدلونونه هیوادونه پر دې مجبوروي چې دوی داسې ګامونه پورته کړي چې مخکې پر دغه اړه کوم کارونه نه وکړي. د خلکو د پرمختګ لپاره کار کول، اقتصادي وضعیت کول، د بشري حقوقو خیال ساتل او دا شان یو شمېر نورې هغه خبرې دي چې دغه هیوادونه مجبور دي پرې فکر وکړي. اوس په دغه سیمه کې د هر ملک کامیابی پر دې کې ده چې څنګه به دوی د خپل اولس غربت ختموي، د خلکو صحت او داشان نورو بنیادی ضرورتونو ته به پام کوي او د تعلیم د عام کولو په اړه به منصوبه بندي کوي. ورځپاڼه وایي کچري یو هیواد پر دې کې پاتې راشي نو دغه په داخلي توګه د یو شمېر مسلو سره وړاندې کېدای شي. د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی د 2010 کال سروې ښایي پاکستان او هند دواړه د پرمخ روان ملکونو په دریمه برخه کې راځي، چرته چې پاکستان د بشري پرمختګ په پیمانه کې 115 او هند 119 نمبر لري. د یو ان ډی پی رپورټ دا هم ښایي پاکستان په سیمه کې په اولسي پرمختګ کې د نورو هیوادونو نه وروسته پاتې شوی. بیا هم پاکستان د اولس په پرمختګ کې د هند نه یو څه وړاندې تللی چې په دغه هیواد کې د یو کس اوسطن عمر څه د پاسه 18 کالو ته رسېدلی، ولې په هند کې اوسطن عمر څه د پاسه 14 کاله دی. خو بیا هم هند د پاکستان نه په عمومي توګه زیات اقتصادي پرمختګ کړی دی. اخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې ګریک جیف لیکي د 9/11 د پیښې وروسته امریکا د 1.3 میلیون ډالرو په لګښت سره یو داسې کمپلیکس جوړ کړی چې هلته به د امریکا د هغه پوځونو علاج کیږي چې په تیرو 10 کلونو کې په جنگونو کې جوبل شوي دي او یا یې هم لاس خپې ماتې شوي دي. دغه کمپلیکس چې د کیمبل کلی په رنګ دی 1,15,000 اکړه ځمکه لري چې د واشنگتن په دوه چنده رازی. دا د خښتو او شیشو جوړه ودانی ده. لیکوال وایي دغه کمپلیکس تا هم ښکارا کوي چې د 9/11 د پیښې وروسته امریکا سرنګ په لس کلن جنگ کې راخکیل شوه او زیاتوي دغه جنگ چې سپای نه لري او نړۍ چې یو شمېر مسلو لکه مذهبي تندروه نظریو، جدیده وسله او نوې ټکنالوژۍ د لانورو مسلو سره مخامخ کړې ده او ترې دا تمه هم نشي کېدلی چې پرمختللې نړۍ به دغه جنگ په راتلونکي نږدې وخت کې وګټي او کنا.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
ورځپاڼه د ماسکو ټایمز په یو رپورت کې لیکي چې روس او تاجکستان پر دې سره سلا شوي دي چې په تاجکستان کې د روس د پوځي اډې موده پسې اوږده کړي. رپورت لیکي د دې دوه هیوادونو ولسمشرانو له افغانستان سره د تاجکستان د پولې د خوندي کولو په اړه هم خبرې اترې کړي. مهم ټکي د بوریوال کاکل ناورو.
ورځپاڼه د ماسکو ټایمز لیکي روس د تیرې جمعې په ورځ له تاجکستان سره پر دې سلا سو چې په دې هیواد کې د خپل پوځي اډې موده اوږده کړي. رپورت لیکي دا یو داسې ګام ښکاري چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د نیټو د ځواکونو تر وتلو وروسته به په منځنۍ اسیا کې د روس د اغیزې د زیاتولو سبب سي. په تیره اونۍ کې تاجکستان ته د خپل دورې پر مهال د روس ولسمشر دیمیتری میدویدیف وویل موږ د خپل هیوادونو امنیت ته ډېره پاملرنه کړې ده. دیمیتری میدویدیف زیاته کړه چې د یادې سوې اډې په موده کې د زیاتوالي تړون به د 2012 کال په لومړیو درو میاشتو کې لاسلیک سي. په تاجکستان کې د روس د پوځي اډه د 201 لومړي ډیویژن په نامه یادیږي او شاوخوا 6,000 کارکوونکي لرونکي دا اډه له روس څخه د باندې د دې هیواد تر ټولو لوی پوځي مرکز ګڼل کیږي. رپورت لیکي د روس ولسمشر دیمیتری میدویدیف او د هغه تاجک سیال امام علی رحمان له افغانستان سره د تاجکستان د اوږدې او نامنظمې پولې د ساتلو پر یو بل داسې تړون پر لاسلیک کولو هم خبرې وکړې چې تفصیلات یې لا نه دي په ډاګه سوي. د شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته د روس سرحد ساتونکو ځواکونو په 2015 کال کې دنده په تاجکستان کې ځایي ځواکونو ته وسپارله او ووتل. رپورت لیکي تمه کیږي چې د نیټو جګړیز ځواکونه به د 2014 کال تر پای له افغانستان څخه ووځي او د امنیت د ساتلو چاري به په خپل افغان ځواکونو ته وسپاري. د ریپورت په لیکنه سیمیز طاقتونه په دې اړه اندېښنې لري چې په دې هیواد کې به د قوت تشه رامنځته سي او دا به په ګاونډیو او نږدې هیوادونو کې د ستونزو سبب سي. ریپورت لیکي په تاجکستان کې د پاکستان، افغانستان، روس او کوربه هیواد ولسمشرانو پر یو ګډ اعلامیه لاسلیک وکړ او وی ویل چې دوی به د ترهګرۍ، سخت دریځۍ، د نشي موادو د قاچاق او په سیمه کې د منظومو جرمونو پر ضد په ګډه مبارزه کوي. ریپورت په پای کې لیکي د ټولو ولسمشرانو د امریکا په مشرۍ کې پر ټولو ځواکونو زور واچاوه چې د افغانستان د ځواکونو د روزلو لپاره د هلې ځلې لا ګړندې کړي او هغوی دې په شو وسلو سنبال کړي.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. د پاکستان نیوزیلند مجله په یو مقاله کې لیکي چې د جنگ ځپلې سیمې سوات بیا رغونې لپاره پلان څه دی. مقاله زیاتوي د پاکستان پوځ په دې سیمه کې د امن پر ځای کولو په بهانه هلته د خپلو چاڼو جوړولو ته لار هواره کړې. زموږ همکار شاهین بنیری مهم ټکي وړاندې کوي.
د روان کال د جولای په میاشت کې د پاکستان فوج په سوات کې د سختدري ز فکر د مخنیوي په موضوع یو کانفرنس وکړو. په دې کانفرنس کې کارپوهانو، سیاستدانانو، د فوج مشرانو سیمه کې د سختدري ز په خوریدو او د ترهګرۍ پر ضد د فوج په کردار خبرې وکړې. د ډېرو خلکو لپاره دا یو ښه ګام و، ځکه چې فوج په وړومبي ځل دا ضروري وګڼله چې په دغه موضوع د ولس په مخ کې خبرې وکړي. ولې ډېرو خلکو دا وویل چې دې کار هیڅ ګټه نه لرله، ځکه چې په سوات کې د ترهګرو قوي کېدل د ریاست د ادارو د مرستې نه بغیر ممکن نه و. د سوات تاریخ ښایي چې په سوات کې چرته هم سختدریځه فکر وده نه ده کړې. دلته تر اوسه پورې هندوان، سکان او مسلمانان په یو ځای اوسېدل او یوه داسې پیښه مخې ته نه ده راغلې چرته چې یو پښتون، یو هندو یا سکھ په دې وجه وژلي وي چې د هغه مذهب د هغه نه جدا دی. دا خلک وایي فضل الله یو عام سړی و او هغه ته سختدري ز فکر د افغان جهاد د وختونو پاتې وو چې د هغه د سخر مولانا صوفي محمد لخوا ورته منتقل شوی وو. زه چې وسو سوات ته تلیوم نو د ډیرو خلکو سره مې خبرې وشوې چې ډیر پکې تعلیم یافته خلکو او د سرکاري او غیر سرکاري ادارو سره کار کوو. په بحثونو کې درې مهم نظرونه مخې ته راغلل. یو دا چې فضل الله ته د ریاست د ادارو لخوا ځای او وسایل ورکړی شوی وو. که حکومت نه وختلې نو هغه دومره لوی قوت نشو ترلاسه کولی. ریاست په دغه لاره خپلې ستراتیژیکي ګټې ترلاسه کول غوښتل. دویمه دا چې فوج غوښتل چې په سوات کې فوزي چونې جوړې کړي. له دغه کبله د وسلوالو په هلو ځلو سترګې پټې کړې او کله چې هغوی مضبوط شو نو د هغوی پر ضد عملیات وکړه. سیمه کې د امنیت په ځای کولو په بهانه یې دغلته فوزي چونو جوړولو ته لاره هواره کړه. دا فکر هغه وخت نور هم قوي شو کله چې د فوزي عملیاتو وروستو ولسمشر زرداری په سوات کې د فوزي چونو جوړولو اعلان وکړو. خلک شک کوي که عملیات د فضل الله او د هغه د قمندانانو پر ضد نو هغوی په تیښته کې څنګه بریالي شو. درېمه دا ده چې سوات د چین او منځنۍ ایشیا د هیوادونو ترمنځ یو مهم ځای دی. خلک ګمان کوي چې امریکې دا سیمه د خپلو اډو لپاره غوښتله چې د پاکستان فوزي اسټابلیشمنت ورته تیار نو. له دغه وجه یې دلته سختدریځه او د امریکې پر ضد فکر لا دوام ورک. دا د خلکو نظرونه دی او کېدی شي د چارواکو په دې اړه خپل نظر او دلیل وي. خو رښتیا خبره دا ده چې د جګړې له کبله د سوات پخوانی ټولنیز ژوند د منځه تللی دی او نوی بنیادونه لا ډیر کچه دي. باید په دې عمل کې په هر مرحله د احتیاط نه کار واخیستی شي، حسینه چې سیمه د یو بل خراب صورتحال سره مخ شي او فوزي عملیاتو کې لاس تر وړل شوی ګټه او بیللې شي.
زمون همکار شاهین بنیری وو او اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د اختر د چټیانو وروسته مختلفو خارونو ته د خپل کار روزګار لپاره ستنیدونکو خلک د زیاتو کرایانو په ګډون په تګ راتګ کې یو شمیر مسلې لري. د خلکو د دغه مشکلاتو په اړه د اسلام آباد د انیس اجمل دا رپورت اورو.
په ملک کې د اختر چټیانو وروسته خلکو د خپل کار روزګار لپاره نورو خارونو ته د تیر ورځ نه تک شروع کړی دی او په دې لړ کې په اډو او ریلوی سټیشنو باندې د خلکو ډیر زیات رش په کتو راغلی دی. دغه سي اسلام آباد ته راتلونکي د بعض خلکو وینا ده چې د زیاتو سورلو له وجې هغه ته په واپس راتلو کې ډیر ستونزې مخې ته شوې دي. په دې اړه د اسلام آباد په اسلامک یونیورسټي کې کارکونکي عطا الله د واپس راتلو په وخت پولیسو سره داسې بیانوي.
مرش دخل کو رش دیر سیوا دے کے چھٹیانے ختم شولے زمنگا مجبورو نہ غلط پہری کی کنے نو چھتئی جنے خلق کی کنے نو سند کلاسز نہ دے ڈیٹو نہ پاتی شینی دی گاڑی بالکل نشترے
بلخوا محمد یونس وای چې د سواد نه پنده تا سفر کولو کې د هغه 15 غنټه سیوالګی دلی دي
تر موږ وختر په جوړه باندې تر موږ بیا واپس راتلم نو په اړه کې ګاډي او چې کم ګاډي براغه هغه به تاسو زړه رک شو دا موږ سواد په اړه کې مړه شو چې بیا دل تلانګ ما پر ودايه کې ډیر زیات را شو ډیر بد حالات او ترانسپورټ والا چې هغه خپل مرزه کرای نه وخت خپل مرزه کرای نه هغه ستدي
د غسی یو بل تن محمد داوود خان وای چې دا ځل ډرایورانو د عام روزو په نسبت کرایانه ډیر زیاتی کړی دي پمل کے دریل محکمہ مدیرا سے پخسارہ کی روانہ دا دازل دختر لپارا د سلور خصوصی ریل گاڑو انتظام ہم شوی و خدا ہغے باوجود دخل کو دا وینا دا چ گاڑی پگینٹو گینٹو لیٹ دی دا کراچی نا راغلی مجیب خان وائی چ ہغے خود کراچی نا پیخبر تارو رسیدو خدا ہغے باقی خپل خپلوان سپوری لا پلار دی
ون تل لکا یو پدرے باندے ریل گاڑی ٹیم واغستا اور مشکلات سنائی کہ اسٹیشن بہت رہے دستا یو اسٹیشن دلا سمنٹ دا پار لاغا اور پینزے گھنٹے داگے نہ جوڑے شوئے کلا بدے شیول مسالا و کلا بدے سمستا و کتول تا پکے دیر زیاد تکلیف تے اور ان چار بجے را روانشی دا کرا چینا اور سروسا آگے یو زیدے چی جی ورد اور ناکا اور تلیح دراباد التا چار پانچ بجے نہ سروسا پورے ٹرین التا اولاڑ لے آگی لانے روان چھے
د ریل گاڑو د ناوخته راتلو له وجې د خلکو د ستونزو په اړه چې کله مشال ریډیو د ریلوی محکمې ډایریکټر آپریشن محمد سلیم نا پوښتنه وکړه نو هغه څه داسې ویل
پورے
دختر لپارا د خصوصی ریل گاڑو مطلب خو همدا وی چې مونږ خلکو ته د نور ورځو په نسبت یو ښه سرویس ورکړو دا ځل مونږ د سلور خصوصی ریل گاڑو انتظام کړی وو خو سورلۍ ډېرې زیاتې وې او گاڑی کم دی زکه چې ډېرې انجنې خرابې پرتې دي
محمد سلیم زیاته کړه چې دا وخت 2.5 ریل گاڑی چلیږي او د حکومت لخوا ریلوی محکمې ته 1.1 بلین روپے فنډز ورکړل شوي دي او ډېر زر به د خلکو د ستونزې ختم کړی شي انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمو لپاره د میاندو او بچو په صحت د حکومت لخوا د ټریننګ یو پروګرام پیل شوی چې دا شان په خلکو کې د مور او بچی د صحت په اړه پوها او شعور پیدا کړي د پیښور نه فواد علی شاورو
ایم این سی ایچ پروگرام فاٹا کوم چې په قبایلی سیمه کې د میاندو او د بچو په صحت کار کوي د باجوړ او اورګزی جنسو د صحت د عملې د پاره د میندو او ماشومانو د بنیادی صحت او پرورش په بارا کې شپږورځنی ټریننګ یا تربیت شروع کړې ده د دې ټریننګ یا تربیت بنیادی مقصد دا دی چې په فاٹا کې د صحت پسانګ کې د کارکونکو عملې تربیت وکړي چې دوی په خطو گا د میاندو او د 5 کالو نه کم ماشومانو علاج وکړي د مدر اینڈ چلڈرن هیلت پروگرام ویان سریر خان د دې ټریننګ یا تربیت مقصد صدارنګ بیانوي
نو د نننی ټریننګ بنیادی مقصد دا دی چې په پاٹا کې چې کوم فیمیل هیلت کیر پرووایډرز دي هغه خلک چې کوم خزی دي اول ته کې ایز ای ایل ایچ وی ایل ایچ ڈبلیو یا فیمیل اسسټنٹ یا لیبر روم اسسټنٹ یا ایز اے وومن میڈیکل افیسر خپل خدمات ورکوي په مختلفو هسپتالونو کې نو دې مونږ ټریننګ سره غوښتي دي دوی ته مونږ بنیادی ټریننګ ورکو د میندو او د بچو د بچ کولو باره کې
د باڑی پسیول اسپتال کې کارکونکو ڈاکټر ساجدہ وای چې په قبایلی سیمو کې د پیدایش په وخت د موریانو او بچو د مړکېدو شرح د ټول ملک نه سیوا ده هغه وایي چې پاکستان د صحت د وزارت تر مخه په کال 2005 کې شوی یو سروې تر مخه په قبایلی سیمه کې په هر 10 نوي پیدا شوي ماشومانو کې 80 ماشومان مري هغه دا هم زیاتوي چې په قبایلی سیمه کې په هر 10 موریانو کې 600 د بچی د پیدایش په وخت مړی شي ڈاکٹر ساجدہ وائی چې د دې ماشومانو او موریانو د مرګ غټي وجه په هغه ځای کې غربت او د معلوماتو کمی ده
لکه پابندی وی په خزو باندې یغي چیک اپ لپاره ډاکټر لنزی خبر ته نه لګیږي دا خبره د دې علاوه هغه زیاتر غربت اسې ده چې غربت د وجه نه مغي التتلی نشي ډاکټر لرسیدلی نشي صحت زمونږ سہولیات هم داسې نه دي چې هغه نږدې لکه هر کس ته ورسیږي دی خو ډېر کم دي څومره چې هغه عوام تعداد دی هغه عمره سہولت مونږ نشته
د ایم این سی ایچ له طرفه جوړ شوی دی ټریننګ کې د باجوړ او اورگزی جنسونا لیڈی ہیلتھ ورکرانو یا نرسانو هم گډون کړي. د باجوړ جنسي سره تعلق لرونکي یو نرسا نرگس وای چې داسې ټریننګونه دیتا ډیره فائدہ ورکوي.
ته فائدہ دی چې لکه دوی کې مونږ په خاطر قصه کولې شو او کوی مونږ ته نم راځي نو لکه کله یو ویزیت لراشي یا مونږ په خپل باندې کورون تاسو هغه لاله شو نو وی مونږ پوي کو په ساده هغه کې کنه دا ټریننګونه داسې په لکه هغه کې مونږ تر کولې کیږي چې هغه کې لکه مونږ کور کې مخز پوي ولې شو چې او خپل خیال په خپل باندې دا کور خاصه لکه خپل خزو خیال ساتل شي.
په دې ټریننګ کې یو طرف ته لیډی هیلث ورکرانو یا نرسانو ته د بچی د پیدایش په وخت کې د مور او د بچی د خیال ساتلو طریقې خودلې کیږي، نو بل طرف ته ورته ډاکټران دا هم خایي که هسپتال ته کوم خلک تلو ته تیار نه وي نو هغوی ته دې په کور کې هم مشورې ورکوي. د دې ټریننګ مشر ډاکټر ایوب وایي چې خلکو ته د څه بنیادي معلوماتو رسولو ضرورت دی.
لکه اکثر زمون د میندو سره یا د خوریانو صدی سره یا د پیسو کمی وي یا د گاڑی یا ټول ضروری خبره چې کومه ده چې کله د ماشوم د کېدو ټیم شي نو دوی به بس په کور کې د زړې جامې یا زړې کپړې وګوري هغه به ورسره والي یا په کور کې چې ډیلیوري کوي ګنده شی نه براوالي په هغې به لکه مطلب د غنوم کټ کوي. نو دې لپاره دوی ته پکار دي چې الله پاک نه هم میاشتې ورکړي دي او په دې کې چې دوه دوه روپۍ د ورځې جمع کوي او په آخر پکار دي چې یو دوه تولې درې تولې صفا والي داسې د زیاتو پیسو نه ټول سل دوه سوه روپۍ پرې راځي.
د دې شپږورځني تربیتي ورکشاپ نه پس به دا ډاکټران او نرسانې په خپلو سیمو کې نورو خلکو ته هم تربیت ورکوي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په پاکستان کې د خوشحالو او نورو مراسمو پر موقع او په عامه توګه په ماشومانو کې له بازارونو نه د مصنوعي اصلي اخیستلو رجحان زیات شوی دی. که څه هم دا د کوچنیانو یو شوق بدل کیږي، خو د دوی له اړخه د نورو سیزنو په پرتله یوازې په توپانچو او ټوپکو کې زیاته خوښي پلاران له اندېښنو سره مخامخ کړي دي. نیاز مساخیل پر تفصیل راکوي.
خلق وای په کوشنیوالی کې د اخترو او نورو خوشحالیو پر موقع به دوی نقلي جهازونه، بسونه او نور داسې د ساتيري سيزونه اخستل. خو د نن زمانه ماشوم یوازې نقلي توپنچي او توپکان اخلي او سات پر تیروي، چې دا عمل د دوی په وینا د ټولنې د راتلونکو لپاره یو ښه خبره نه ده. د سیمه یو ماشوم چې عمر به شاوخوا یو لس کالو توپنچي په لاس د خپل دغه شوق په اړه راته وویل:
توپنچي واخو پر یو بل ټکان تر کوکل په ټیوي کې پر پهلمان کې پریور پر بل ټکان یو سړی ولې اړ بلې ټکان پر کې ټش 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 هانو موږ هم نه ټکان پر کو او ګور دا څه پنځه را سره یې خوږی سړی مړ کین تر په لاندې سیاله کې یو نو کرای شي ورته کښ کو بد پښیک پر دا ګوتې وښ نه هغه پس پر هغه دای پروت 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 موږ ګربات بل څه یې نو پس ته پنځه خوند راکی.
مشروم فضل الرحمن زیاتوی یوازنې د نکلي اصلي اخستلو شوق دی چې دوی ته خورا خوند ورکوي.
یسته جا اده خی موټر اخی ک سکوټر اخی نکلیو ک ګوډیا اخی ک توپنچی اخی کوشنیان ور سو توپنچی واخ بس مول خوند راکی.
یو پلار د ماشومانو د دې رجحان علت په نړۍ او ملکی روان جنگي صورتحال غنی
شاباس. دا خود طالبان جنگ شروع دی په امریکای سره، بس نو په دې وجه باندې اوس د اصلي نمایشه زیاته سو، بس هر ځای ورته درک ټک ټک اوري، بس په دې وجه چې توپنچی می اخستو یا می توپک اخستو.
خو هلته یو بل کس ډاکټر عبدالسمد بیا د دې ذمہوار په خاصه توګه میډیا په ګوته کوي. دی وايي
فلمي اکشن ګوري، ډرامو اکشن ګوري، ته پنځه ته ګوري په بل ډز وکټس ته بل سړی واړې دوی هم څو کې اندې ته پنځه موږ د کو موږ هم دا سي استعمالو.
ډاکټر سمد زیاتوی ترقی او پرمختګ په توپک او توپنچه کې نه بلکې د علم پر رڼا کې ده.
دا شی شوکیان څه څوک جوړیږي، د دغه مستقبل تاریخ دی، د دغه مستقبل تباه کون دی. ترقی په قلم، په کتاب، په سکول کې ده، په کالج کې ده، په یونیورسيټي کې ده.
آیا واقعی میډیا د دې عمل ذمہوار ده او که وجوهات سبل هم دي؟ شاعر، لیکوال او څېړونکی ډاکټر نصیب الله سیماب د دغه پښتنې په ځواب کې وایي:
معاشره ذمہوار ده او مشتون هم ذمہوار دي. اول دوار می خپل په معاشره کې په ځای کې دا خرڅین نو می خپل منه کو دا خلل او بیر خپل ماشومان ته یو داسې سوسایټي ور دغه کو چې دا نیگیټیو دغه سي د دې دماغ او روان ساينست نو میډیم باید یو څه خپل رول پلی په دا معاملې کې.
یو بل ماشوم عبدالله چې عمر به 12 کالوي او په کیډټ کالج کې لاسیف الله کې سبق وایي، وایي چې مشرانو دای د اصلي لشوک څخه لری کړی ځکه دای شوک نه لري.
فکرش کاری کلاس پلا کی وم وم کلاس سبق ہے کلونی میں وقت اترون لالم میلے وہ کہتے اگلی میں وجہ لیکن ما تو پنچے داشان دی خس نوز نو سران دا ذمہ داری سپالکان کی دفو پیدا کی سی دا تو پنچے داشان دنا اخی ولی سنن الک نکلی تو منجا وقت سبا غشو پزین کی بیا سمخلی تو پنچا مختیش
خلق وای ک پماشمانو کی د نکلی اصلی دروجان د ختمولو لپاره د میډیا په شمول مشټول خپل ذمہ واری نکړه میسوسا او نه مترسر ور سواله نو هغه وخت بنوې لري چیزمج راتلون کې با لډیر خطر لډیرو کډاونو او لډیرو بدو حالات سره مخامخ سي نیاز مساخیل مشال رادیو کوټه
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو اوس هم رازو یو بل رپورت ته وزیرستان ادبی کلتوري مرکه باقاعده افتتاح تیر شپه په نیم قبایلی سیمه بکاخیل کې وشوه چې په دغه موقع یو لویه مشاعره وشوه او په سلګونو خلک راجمع شوي وو د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر هم دغې غونډې ته ورغلی وو چې تفصیل یې په دې رپورت کې راکوي
وزیرستان ادبی کلتوری مرکے باقاعدہ افتتاح ہوتی تھی نسل درخواست سلام محسوس سے کا چلے لگی تھا
د وزیرستان ادبی کلتوری مرکه باقاعده افتتاحی پیتا پنیم قبایلی سیمه بکاخیل کې د همراز وزیری په حجره کې پریکړې شوه. په دغه افتتاحی غونډه کې د شمالي وزیرستان، سویلی وزیرستان او نیم قبایلی سیمو په سلګونو شاعرانو، مشرانو او کشرانو برخه واخیسته. د افتتاحی غونډه یا مشاعره د مسخوتن د منصره پیل شوه او د شپې تر درې بجو پورې دوام ولرلو. د پروګرام سټیج ذمہ داری د دار وزیر او ګوهر وزیر تر سره کړې. د دې پروګرام مشر میلما او وطل صحافی سلام مسعود مشال ریډیو ته وویل چې روانو حالاتو کې د وزیرستان ادب او کلتور یو مخ په ختمېدو دی، نو په داسې حالاتو کې یو د غرنګې ټولنې ته اړتیا محسوسېده.
په سیمه کې موجوده کړکېچن حالات په واجه ټوله قبایلی سیمه او وزیرستان ډېر ژر متاثر شوی دی. د میژو جرا په ړنګېدو دی، د میژ رسم رواج متاثر شول او نن د هغه خلک بچون په نور کومینا په نور علاقې چې پنډیږي نو خپل روایات خپل رسم خپل رواج خپل دودینه خپل کلیولې مشخلې د هر شای متاثر کیږي او ویریږي. وزیرستان ادبی کلتوري مراکې دا نن چې کومه غونډه وشوه په دې چې څومره قبایلونه په زیات شمېر سره برخه وخستله، د دې نه دا ظاهریږي چې دا نن غونډه وو د هغې مایوسۍ په مخ شې یو باند وي یو ډنګو وي یو دیولو وي چې میژه د لوس نه ورکوي.
د پروګرام صدر او د شمالي وزیرستان ایجنسۍ نامتو شاعر لیونای وزیر وایي د دغه رنگي غونډو نه دوی هله لري چې خپل کلتور یو ځل بیا ژوندې کړي.
شمالي وزیرستان دی او کد جنوبي وزیرستان دی، داسې وزیر د ور مسجد ځوانونو شهرونه چې کیم کلمینه پیش کړل او کیم خبره وکړلې دامره توقع دې میز نه و، دامره امید دې میز نه و ورنه خو ان شاء الله ډېر امید پیدا شي چې خدای کو شش خلکو په پیدا شي نه راو په پیدا شي.
کلمو چې د مشاعره اعزازي ملما د سویلي وزیرستان راغله نور علي کاروانه او پختل چې موجوده حالات د یو شاعر ادیب نه سره تکزه کوي، نو دوی وایي
په موجوده حالاتو کې خونه بلکې د دینه وړاندې د شاعر ډیر لوی ذمہ واری و چې دای د قوم د اصلاح په خاطر باندې ادبی غونډې حالې ځلې وکړي. د موجوده حالات چې کوم سره پېښ شوې دي د دې د اصلاح په خاطر باید موږ دا موجوده مشاعره تر دې اجري محدود نه کړو، باید داسې لوی لوی غونډې وشي چې په هغه کې زموږ کلتور خلکو ته په صحیح طریقه معرفي شي تر څو زموږ د علاقې اصلاح وشي او زموږ د خلکو په مینځ کې مینه او محبت پیدا شي او د دې ځای نه ان تر د پولې هغه غاړې پورې هم ورسیږي.
په مشاعره کې موجود ګڼ شمېر سپینګیرو کې یو مشر ملک شیر محمد خان بکاخیل هم د دې ګام څخه خوشاله وو او په دغه لړ کې خپلې دغه رنګې ژمنې ظاهرې کړې.
یو مشر په حیثیت باندې نور کا نه دا میژ په ډېره ښه طریقه سره د سره چې کومه خپل کوشش کړی د انډیا د پرې بیا ورسره کی دا د وخت د دغې ضرورت دی د میژ او دا میژ انشاءالله داسې قدم دی چې دا قدم چې کومه د کومه میژ دنیا ته وشای او خپل کا تور ژوندای سوتی او انشاءالله وټل دنیا ته میژ وشای دغه یو داس نتیجه روس.
د وزیرستان ادبی کلتوري مرکه مشرغړی او لیکوال پروفیسور محب وزیر وای چې دغه پروګرام د دوی توقعاتو نه زیات کامیاب وګرځیدو او پراتلون کې هم د نورو پروګرامونو دپاره زیات ډاډمن شو.
دمر امید د میژ نو چې میشته دمر لره لره نه خلک په دمر ډیره مینا بوندې میشتر درې می سګ د بیرمل نارغلی دی سګ د اونن نارغلی دی سګ د ټانک نه سګ د ډیرې نارغلی دی سګ د میرمشان نارغلی دی خیره کې صرف دا نه واجه شعر او دا مشاعره با قاعده په خپل یو کلتوري تو قاعده د پښتو د ادب او په آینده کې هم میشتره ان شاء الله داسې ژمنه وکړي داسې وعده وکړي چې ان شاء الله د پاینده کې هم میشتره وي.
په دغه مشاعره کې زیاتره شاعرانو وزیرستان ته ورپې خوستونځو په اړه خپل کلمونه واورول.
د وطن د باغ ګلونه مخراب دي شرګیری کوم خوبونه مخراب دي نه ازار نه بندوا چاته ورلګي مسلمان یو خونیتونه مخراب دي دروغ بوي کدا وایم چې ښکلي دي حالات دفتنې په سرونو ودرېدلي دي حالات سو قبر کړي موندو د چا کفن په نصیب نشي نور سو پخته بس دا زمون د کلی دی حالات
د وخت له زوره بسرونه ورته خود خوځو کني په خدای چې د سپېڅلي ګاونډیان پیژنو.
جای ویا
دوی ځان ته سوله خوښوي مونږ ته یې جنګ راوړې دا زندان پیژنو دا توره دا میدان پیژنو.
زمونږ له کلي کوم ظالم په جبر لرې لګلې دی اختر په سفر د پښتنې خاورې ښاغلي زلمي دا خو روان دي سراسر په سفر.
ستا د کلي چنار ورټ دی مرغوزالې هګۍ پرېښوي د بلبلو چغار ورټ دی د ګودر غاړه سپېره شوه مات کودرې پکې ښکاري آ د ناستې ځای هم ورک دی چې ملګري پکې ښکاري.